مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او ملیحه امیرزاده در سره یو. په خبرونه کې د طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان مرستې، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اطلاعاتو پر وزیر انتقاد، له افغان طالبانو سره د خبرو پر پاکستاني او طالبانو اغیز، په پاکستان کې پر پوهنتونونو د ټیکس لګولو معاملو رپورټونو تر څنګ سندرې هم لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال تازه خبرونه له ملیحه امیرزاده اوري.
السلام علیکم، ټټول اول پامخړی د خبرونو سټکو ته. پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو خبرو اترو هرکلی کړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر د خپل ګوند غړي د وژنې غندنه د نه کولو په سر نیوکې کړې دي، او په برازیل کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د خبرونو تفصیل: پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ سکیدونکو مذاکرات هرکلی کړی دی او هیله ښودلې ده چې ورسره به په افغانستان کې پوخ امن او کلاری ته لار هواره شي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان احساس احمد چودري تیر ورځ په اسلام آباد کې په اونیزه خبري هونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې په دې لړ کې پاکستان خپل کردار ترسره کړی دی.
پاکستان د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل پوره پوره مرسته کړې ده. دا زموږ د هغه هلو ځلو برخه ده، د کوم د پاره چې موږ ټولو ډلو سره په شریکه کار کولو، چې مقصد یې افغانستان کې امن او کلاری راوستل وو. او زموږ خیال دی د دې ټولو کوششونو مرکزی نقطه به د مفاهمت عمل وي.
اعزاز احمد چودھری ویل چې پاکستان په دې لړکې له امریکا، د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا سره خبرې کړې دي، او مفاهمتي عمل تیزولو په برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکوي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی انتقاد کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران مومند د وژنې غندنه نه ده کړې. کله چې مخالفو ګوندونو پر حکومت زور راوړ چې دا مردان په ځانمرګي برید کې دی، د خپل ګوند او اسمبلی غړي عمران مومند وژنه وغندي، نو شوکت یوسفزی په جواب کې وویل څه قیامت خو نه دی راغلی، دا حمله خو پخوا هم کېدی. تر دې وروسته د اسمبلی غړو د نیوکو له وجې یوسفزی خپل بیان بیرته واخیست.
اور نگر دیوی کا سٹائل دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی.
له مردان نه آزاد امیدوار منتخب شوی عمران مومند شورو پورس په یو ځانمرګي برید کې د یوې جنازې د منځ په وخت سره د 15 کسانو وژل شو. خو د پښتونخوا په اسمبلی کې د ګوندونو لخوا د پیښې هیڅ غندنه ونه شوه چې سینیئر وزیر سراج الحق د وژل شو د مغفرت لپاره یوازې دعا وکړه. د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې د افغان او پاکستانی استازو په سرحدي مشترکه سیمه کې د اسلامي سختریزو د موجودیت په اړه له یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر تنین د زیارت پر ورځ سلامتی کونسل ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې اوس هم د ترهګرو پټنځایونه موجود دي، او ځینو عناصرو د خارجه پالیسي د برخې په ډول د ترهګري استعمال جاري ساتلی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان دغه بیان د ردولو سره وویل چې ترهګر د پولې دواړو غاړو ته کار کوي، او په پاکستان کې ډیر وسلوال بریدونه په افغانستان کې پلان شوي وو. دغه خبرې اترې د پاکستان لخوا د دغه بیان وروسته مخې ته راغلي دي چې طالبان له امریکا سره د خبرو اترو ته په آماده کولو کې پاکستان رول لوبولی دی. په پیښور کې تیره ورځ د امریکایي حکومت په مرسته د بجلی د رسد د کمپنی پیسکو سره د مرستې د دوه پروژو پرانیستل شوه. د یو ایس ایډ په مرسته د لوډ شیډنګ د کمولو د پروژو د پرانیستې پر مهال د پیسکو د چارواکو ترڅنګ د امریکا کونسل جنرل رابرټ ریډ او د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ د توانایي د څانګې مشره ملیسا نایټ هم موجود وو. د امریکایي کونسلګرۍ پیښور نه تیره ورځ خپور شوی بیان تر مخه د لوډ ډیټا امپروومنټ او ټیلیمیټري په نوم د دې دوه پروژو مقصد په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په ولس د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بوج په کمولو کې د بجلی د رسد د کمپنیو سره مرسته کول دي. خبر پاڼه وايي په پیسکو هډکوارټر کې د دوه قسمه آلاتو د نصبولو د پرانیستې د دستورې پر مهال په پیښور کې د امریکایي کونسل جنرال رابرټ ریډ ویل چې امریکا په پاکستان کې د بجلی د سپلای نظام په ښه کولو کې د پاکستان سره مرسته کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ترکی د جرمنی په چانسلر انګلا مرکل په داسې حال کې نیوکه کړې دي چې رپورټونه وایي برلین په اروپای ټولنه کې د ترکی د شمولیت په باب خبرې اترې ودرولې دي. په ترکیه کې د اروپای ټولنې د چارو وزیر اجمان باګیس په مرکل تور پور کړ چې په راتلونکي ستمبر کې د جرمنی په انتخاباتو کې واپس واک ترلاسه کول غواړي او د ترکی د غړیتوب په اړه خبرې اترې د سیاسي ګټې لپاره استعمالوي. سفارتکارانو ویل دي چې د زیارت په ورځ جرمنی په اروپای ټولنه کې د ترکیه د شمولیت پاړه د خبرو اترو نوې پړاو درولو ټاکل شوی و چې په راتلونکي اونۍ کې بارو پای ټولنه او د ترکی استازي له یو بل سره ملاقات کوي. فلسطینی وزیر اعظم رمی حمدالله ته ټاکل کېدو وروسته په دریو اونو کې دننه استعفا ورکړي. د حمدالله دفتر د زیارت په ورځ ویل چې د واک په سر د شخړې له امله د فلسطینی انتظامی صدر محمود عباس ته استعفا ولېږله. په سمدستي ډول نور معلومات څرګند نه دي او نه د واضح آیا ښاغلي عباس حمدالله استعفا منظور کړه او که څنګه. حمدالله چې د یو پوهنتون پخوانی استاد دی د سلام فیاض پر ځای یې په شپږم جون دنده سنبال کړه. سلام فیاض په 10 اپریل استعفا ورکړې وه. په برازیل کې ناکراری دوام لري چې په زرګونو کسانو د ملک په بیلابیلو برخو کې په حکومت ضد لاریونونو کې برخه اخیستې ده. رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ په ریو ډی جنیرو کې چېرته چې تقریبا 3 لک مظاهرین راټول وو پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښکې بیونکې ګیس او د ربر ګوډه استعمال کړي دي. په سرحد برازیلیا کې امنیتي ځواکونو د مظاهرینو مخه ونیوله چې د خارجه وزارت ودانۍ ته د ورننوتلو کوشش یې کولو. دغه مظاهرې د تک راتک په کرایو کې د زیاتوالي په سر شروع شوې خو د سیاسي رشوت او د 2014 د نړیوالې لوبې په قربتو د زیاتو خرچو پر ضد د یو تحریک شکل اخیستې. مظاهرېان وایي باید په تعلیم او صحت زیاتې پیسې ولګول شي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال رادیو ته غواګیز موږ په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز او زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. پاکستان ویلی افغان طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کوي.
پاکستان هاز اکستندد اټس فسیلیټیشن ان دی پروسس اف ریکنسیلیشن ان افغانستان.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي پر هغه بیان انتقاد شوی دی چې د په مردان کې د خپل ګوند غړي د وژنې په اړه ورکړی وو. له افغان طالبانو سره خبرې به پر پاکستانی او طالبانو څه اغیز ولري؟ له پاکستانی او طالبانو سره څنګه رابطې کیږي؟
پاکستان کی کوم استخباراتی اداری دی جاسوسی اداری دی ته پته رکه څوک چرته دی څنګه ورسره رابطه کیږي؟
په پاکستان کې د شخصي پونتونونو اتحادیه له ټیکسونو ورکولو انکار کړی دی او په خبرونه کې سندرې هم در خبرول. مشال رادیو سره اوسه. د دې کړي لومړی موضوع تر ازو پاکستان په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو هر کله کړي دی او هیله خوده لیدا چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې په خیر سولې او قراری ته لار هوار کړل شي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایاند اعزاز احمد چودري خبری غونډې ته د وینا پر وخت ویل د هیواد به د سولې په خبرو کې مرسته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران اعزاز احمد چودري وویل چې طالبانو ته په کمو شرطونو د دفتر خلاصولو اجازه ورکړې شوې ده. دا به قطر حکومت ته پته وي. البته دا یو ښه خبره ده چې د مفاهمتي عمل لپاره عملی ګامونه پورته شو. د زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره پاکستان او ټولو شریکوالو خپل کردار تر سره کړی دی. ویاند وایي
پاکستان هاز اکستندد اټس فسیلیټیشن in the process of reconciliation in Afghanistan.
Pakistan da Afghanistan mufahimati amal ke khpal pura pura marasta kade da da zamung da haga halo zulo brakha da da kum da para chi mung tolo dalo sara pa sharika kar kawalo chi maqsad hi Afghanistan ke aman aw qilare ra wastal wo aw zamung khyal de da de tolo koshishuno markazi nokta ba da mufahimat amal wi.
And we think that the reconciliation process will be a central element of that effort.
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر دفتر د لپاره د امریکای او پاکستان ترمنځ خفیا مذاکرات شوې دي. اعزاز احمد چودري وې
پاکستان هاز بین ټاکینګ ټو یونایټیډ سټیټس
لکه چې ما وویل چې پاکستان امریکای سره خبرې کړې دي، افغانستان حکومت سره او د رسول علي شورا سره یې هم خبرې کړې دي، او د دې خبرو اترو مقصد دا و چې افغانستان کې امن او قلارې راشي. دغه لړکی موږ خپل مرستې تر سره کړې دي او راتلونکي کې به هم هغه هر اقدام ته تیار یو چې ورسره مفاهمتي عمل تیزی کی.
All steps and efforts that can further the reconciliation process.
د دغه خبره د مذاکرات د چانه پټ نه وو، بلکې وخت په وخت او خپخ کاره شوې دي. د قطر دفتر به د افغانستان امن او سلامتۍ کې څومره کردار تر سره کړي، په دې حق له مو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو طاهر خان نه تاسو کو نه دوی.
دا مسله ډیره زیاته پیچیده او ډیره زیاته مشکل ده، او موږ وګورو چې کله د مذاکراتو خبره شروع شوه نو افغانستان خپل ګیلې معنی شروع کړي او شکونه را پیدا شوي دي. نو شکونه هم پیدا کیږي، مشکلات هم پیدا کیږي، خو دا د ټولو د پاره سو امتحان دی، ځکه چې خارجي فوجیان به په راتلونکي کال د افغانستان نه وځي. نو اسې نه چې په افغانستان کې دایو کورنۍ جګړه شروع شي، نو د ټولو غاړو دا امتحان دی چې په مخلصانه توګه بغیر د خپل سیاسي ګټو په افغانستان کې د تلاش چې دی ټول کینی او د یو بل هغه نظر ووري، او بیا په ځانګړي او خصوصي توګه د افغانستان د ولس نظر چې هغه ته پام ورکړي شي، ځکه چې د افغانستان خلک دغه متاثر کیږي.
د طالبانو په دفتر د افغان ولسمشر حامد کرزي له خوا د ناخوخه سرګندونو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان هله سرګند کړه چې ډېر ضربه ټوله ډلې د کې ګډون وکړي، او دا چې فل حال دا په ابتدایي مرحلو کې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت،
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوقت یوسفزي انتخاب کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران مومند وژنې غندنه نه کړې. کله چې مخالفو ګوندونو پر حکومت زور راوړ چې د مردان په ځانمرګ برید کې د خپل ګوند او اسمبلی غړي عمران مومند وژنه وغندي، نو شوقت یوسفزي په ځواب کې ویل چې څه قیامت خو نه دی راغلی، دا حمله خو پخوا هم کېده. تر دې وروسته د اسمبلی غړو نیوکې له کبله یوسفزي خپل بیان بیرته واخیست. په دې اړه له پېښور خالد خان تفصیل راکوي.
د زیارت پورس د پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړو د اصلاحاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په هغه بیان سخت غبرګون وښوده، کوم کې چې هغه د ترهګرۍ په ضد او ځانمرګي برید کې وجل شوی د اسمبلی غړي او نور عام خلکو د مرګ د غندنې کولو نه ډډه وکړه. د مرزان نه په آزاد حیثیت منتخب شوی عمران خان مومند هغه بل ورځ سره د 15 خلکو په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت مړ شو کله چې هغه په شیرګړ کې جنازې منځ کولو. خو بیا د پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو لخوا د دغه پیخي هیڅ غندنه اونه شو، او د اسمبلی د سپیکر په وینا سینیئر وزیر سراج الحق د عمران مومند او په جنازه کې مړه شوی خلکو د پاره صرف د معافرت دعا وکړه. د مخالف ګوندونو لخوا چې کله په حکومتي غړو زور واچول شو چې جنازي مونږ کې وجل شوی خلکو ته د دعا نه بلکې د خلکو د غندلو ضرورت ته چا چې دا کار کړی دی، نو د په جواب کې د اصلاحاتو صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ستر سیکرټر شوکت یوسفزی اویل چې قیامت خو نه دی راغلی، په صوبه کې خو مخکې هم د غشان کارونه شوې دي.
او نیگیټیو کا سٹائل ده کې نو لګتا کې پته نه کوئی قیامت آګی.
د دې نوړاندې د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورغزه اویل چې صوبایي حکومت له پکار دي چې ترخګره خلاف یو واضح تګلار اختیار کړي، او کوم خلک چې خبرې کولو ته تیار دي نو د هغوی سره دي صلح وشي، او کوم وسلوال چې بیګنا خلک وجلونه لاس نه راکاږي د هغوی خلاف ته سخت ګامونه پورته کړي شي.
کہ جو لوگ مذاکرات کے عمل میں آتے ہیں ان کے ساتھ بے شک ہم مذاکرات کریں، لیکن اگر جو مذاکرات کے عمل میں نہیں آتے ان کے بارے میں بالکل کلیئر پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ شفاف ہیں، وہ نہ انسان ہیں، وہ نہ مسلمان ہیں، جو کہ میرے پورے پاکستان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، جناب
دا انگوز لینا دا جمعیت علم اسلام غڑے مفتی سید جانان چپخ پلا ہم انتخابی مہم کے یوزان مرگی برد کی بچ پاتے شوی اوائل چی دا پاکستان استخباراتی او امنیتی ادارے دا ترہ گرے مخنیولو کے ناکام شوی دی دا اوائل چی اگا نپوئی گی چی پختون کام پس وجا او ترسو پوری با پخ پلا خورا وجلی کی گی
زدیر مازگرات سر دا خبر کن کدی پختون دی سر سودا شوی بی کا پختون دے معاشری کی گونج بھی کا پختون دے معاشری والی بتنوا داخلی کا چوتا دی پختنو دیوین ضرورت بھی خمو بنی دیو زلی بمبرے ہو کی بار بار دنو بھر شرک جناب سپیکر سے موک چوتا ہو شروع چون اخبالی دینی ہو خورو زدائیم زداد دادا زندہ سی خلق موجود دی ساقا دی موکی تو سوین خورو کی مات وصول بھی زندہ سی خلق موجود دی ساقا دی موکی تو دیوین سودا بزل کر سو دیدگی صوبی دیدگی خوری دیدگی گرگول نمائن دادانو طرف نم دست بستا فوال قوم سباز دیمو دیری بینی تویشوی مو دیر وزوری دلو مو دیر وزرلو مسترگو کی وقتی خاک مشوالی خدای دفارا بس مو موافقایو مو بریک دوائیو سمو خبال غریبی جوان کیرگو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سردار مهتاب عباسی عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک او د پاکستان پیپلز پارټي مشر سید محمد علی شاه باچا هم د ترهګرې پیښو کې وجل شوي د اسمبلی غړو فرید خان او عمران ممن په سختو کې غندنه وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې خلاف د اسمبلی نه یو متفقه قرارداد پاس کړي خو د دې باوجود حکومتي غړو خو نه د دې غندنه وکړه او نه یې د قرارداد درولو دپاره سباور سرګند کړو خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو پر رپورٹ کې اوردل چې څنګه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پر وزیر باندې په اسمبلی کې انتقاد وشو او هغه له دې کاره انکار وکړ چې ګونی د خپل ګوند غړي عمران مومند په شیرګړ کې چې وژل شوی په ځانمرګي برید کې د هغه د وژنې غندنه وکړي او نه هم اسمبلی په دې ترڅ کې حکومتي اسمبلی څخه قرارداد راوړ خو داسې شل شوی دی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ورغلی دی د ایم پی اے عمران مومند کور ته او هلته د هغه له کورنۍ سره غم راضی کړی ده. د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث هم داسې کار شوی دی؟
جی بالکل. مشال ته جما آواز سم دی؟
بالکل آواز مو سم دی. تاسو راته وایي.
ښه، پامیر ساحل صاحب د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي یوې خبرپاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تېره ورځ په شیرګر کې چې کوم دغه پېښه رامنځته شوې وه، ځانمرګي برید شوی او په جنازه کې په هغې کې د صوبایي اسمبلۍ غړی عمران خان مومند په هغې کې دغه شوی او وژل شوی و. نو تېره ورځ د دغه خبرپاڼې تر مخه د وزیر اعلی هاوس نه چې کوم بیان خپور شوی دی، وزیر اعلی پرویز خټک په شیرګر صافی آباد کلي کې د هغه کور ته ورغلی، د هغه د ورور سره او د پلار سره لیدل کتل کړي دي. دا وزیر اعلی پرویز خټک د دغه خبر پانی تر مخه د دغه ایم پی اے عمران مومند په وژنه باندې د افسوس څرګندونه کړي ده او د هغه په کور کې د هغه د کورنۍ سره د همدردۍ چې کوم دی نو اظهار کړی دی.
صحیح دی. دویمه پښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی غونډې باندې موږ دغه رپورت هم وچلاو. په دغه اسمبلی کې تېر ورځ سردار مهتاب خان چې دی مهتاب احمد خان هغه د اپوزیشن یا د مخالفو ګوندونو لخوا مشر ټاکل شوی دی. بیا د بجټ په اړه د پښتونخوا د بجټ په اړه ځینې خبرې کړي دي. د څه وویل اصل کې د بجټ په اړه؟
جی پامیر ساحل صاحب، اول خو تیرہ ورځ په صوبائی اسمبلی کې چې کوم دی نو دغه وسو د اپوزیشن لیډر یا د اپوزیشن ګوندونو د مشر په حیث باندې د هغه انتخاب وسو په متفقه توګه باندې جمعیت علماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نون سره په خپله د دغه تعلق دی. نو هغې په مشاورت باندې اول جمعیت علماء اسلام هم دا غوښتله چې د هغې دغه اپوزیشن ګوندونو مشر راشي، خو بیا هغې مشاورت وکړو په دې لړ کې. او سردار مهتاب عباسی چې کوم
د اپوزیشن مشر منتخب شو، خو د بجټ په اړه باندې څه وویل؟
د بجټ په اړه باندې چې کوم دی نو هم تېره ورځ به د بجټ باندې د بحث آغاز هم د اپوزیشن مشر مهتاب عباسی وکړو. په چې کوم پېښ شوی بجټ دی په هغې باندې ډېرې سختې دغه وکړلې، نیوکې وکړې چې دا بجټ هم هغه چې کوم د فاینانس د غړي باګوګان دی یا بیوروکراسي کوم ده هم هغه د کړې دی تیار کړې دی په دې بجټ کې چې کوم دی نو هیڅ قسم داسې ویژن نشته کړي دا وی چې دغه اتحادیه حکومت کې چې کوم شامل ګوندونه دي پاکستان تحریک انصاف او داغي سره نو چې کوم هغه دغه داوی کړی وي نو هغه ویژن چې کوم دی نو په دې دغه بجټ کې نشته دی. هغه د غربت په اړه باندې هم خبره وکړه چې په بجټ کې دی ویلي دي چې غربت به دوی په درې کال کې د غربت کچه چې کوم دی نو دا به نیمایي ته راولي. مهتاب عباسي دا وویل چې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې د غربت چې کومه شرحه ده نو هغه شپېته فیصده ده. هغه دې حکومت ته چیلنج ورکو چې په درې کال کې دوی په دې کې لس فیصده هم نیم کمی نه بلکې لس فیصده کمی پکې هم راوستو نو دا به ډېر ښه ځان
وسته. سمه ده غلام غوس. غلام غوس کپڑے رضیات لنڈ تو کرا تو وای چې د یو ایس ای آی ڈی چې دا د امریکا دغه اداره چې پرمختیایي کارونه کوي دی په خیبر پختونخوا کې د برېښنا بحران په اړه باندې ځنی مرستو وعده کړی دا څنګه چل دی؟
جی بالکل دا مرستې د یو ایس آی ڈی چې کومه امریکایي مرستندوی اداره ده د مخکې نه دا مرستې د بجلی او د توانایي د بحران په لړ کې روانې دي. تېره ورځ د په پېښور کې چې کوم پیسکو هیډکوارټر دی پیسکو د بجلی د رسد محکمه ده نو هغې هلته کې د یو ایس ایڈ چارواکي او ورسره په پېښور کې د امریکې کونسل جنرل رابرټ لید هلته کې ورغله. دوه نوې پروژې د لو ډیټا امپرومنت او ټیلیمیټری په نوم باندې د هغې پرانیسته وکړه او دا پروژې دي چې دي چې دا تکنیکي دغه دي آلات چې داسې الې دي چې هغه به د دوی سره د بجلی چې کوم رسد نظام دی خلکو ته چې کومه بجلی ورکوي چې کومه ډیمانډ او سپلای ورته ټیکنیکلی ویل کېږي نو په هغې کې به د دوی دغسې مرسته کوي. په دې لر کې چې کومه خبره پاڼه مونږ ته راغلې ده نو د هغې تر مخه د دې نه مخکې دغه چې کوم یو ایس آی ڈی ده یا امریکایي حکومت چې دی نو د پاکستان سره په ګوملیا ډیر ډیم او سټفاره ډیم جوړولو کې هم مالي مرستې کوي چې امریکایي کومې مرستې دي نو هغه د تربیلې ګډو جامشورو او مظفرګل بجلی پلانټونه دي د هغې په نوي کولو او مرمت کې هم د پاکستان سره دغه مرستې روانې دي. د خبر پاڼې تر مخه د بجلی په پیداوار کې د دې مرستو سره 900 میګاواټه چې کوم دی نو
هغه به اضافه وشي.
په خبر پاڼه کې دا لیکل شوی دي چې د بجلی چې کوم بحران دی په پاکستان کې نو د دې د اقتصادي نمو یا د اقتصادي جوړ چې د دې کومه شرحه ده نو 2% دا ولا متاثره کړې ده او 400,000 خلک چې کوم دی
روزګار
هم له دې سره متاثره شوی نو ځکه امریکا.
سمه ده ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې غلام غوس د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه او معلومات یې راته راکول.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودری نثار علی خان پریکړه کړې ده چې د یباد ولسمشر وزیر اعظم او د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس نه علاوه لنور ټولو اعلی چارواکو امنیت یا د امنیت چې کوم تنظیمات ورته کړی دي یا کوم امنیتی کسان ورته ساتلی دي هغه به تنبیر ته خلی. د مشال اړو خبريال ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. ریاض دا فیصله ولې کړی دا؟
جی پامیر صاحب لکه چې تاسو ذکر وکړو دا درې کسان ولس مشر وزیر اعظم او چیف جسټس د دین سربیره چې نور څومره هم وزیران دي یا څومره هم خلک دي د هغې نه به سیکورټي واپس اغستی شي. د دوی نامه چې دا سیکورټي کارمندان هغه که اف سی دي هغه که رینجرز دي یا که نور دي هغې نه مونږ پرایویټ سیکورټي ګارډ یا څوکیداران نه شو جوړول چې هغې نه مونږ د خلکو په کورونو یا د خلکو سره د څوکیدار په حیث باندې ولګو. د دې خپل یو کار دی. دا وخت 13 کالو راسه پاکستانی قوم د خطرو سره مخ دی وجل کیږي او مونږ دغه خلک راوستي دي دلته کې مونږ د دینه د څوکیدار کار اخلو. دوی چې زړه خپل ځان شروع کوم او دغه شان ته بدل پور وزیرانو چې کوم سکیورټي دا هغه واپس اغستی کیږي بیا هغه خلکو ته کس دړکې د طرحه کرے یا بل داسې نو حقیقت لپاره د پولیس او د الیټ فورس پران ځوانان شته حقي او د هغه هم خاص طریقې کار دي. د هغه تر لاندې به دغه خلک د دې په سکیورټي باندې ولاړی دغه شان ته د هم ویچرا د کمې زمونږ سکیورټي ادارې دي د هغې ترمنځ د کمې استخباراتي رابطې کی په هغه کې ډېر کمیری هغه کې هغه شانتي مرست نه کیږي او بیا د وفاق او د سبو ترمنځ هم ډېر فاصله ده نو دا هغه په وجه باندې هم بعضې پیښې را مخته کیږي مونږ چې کوم اوسه پورې پیښې شوې دي او ورځ په ورځ دغه شانتي کیږي نه مونږ هیڅ سبق زده نه کو
صحیح دی
چې په دوه ورځو کې د کم چې د سکیورټي فورسز چارواکي دي دا هغه سفارتونه غوښتي دي او بیا د وزیر اعظم سره خبرې اترې کوي او په دوه اونو کې دننه به یو نوی قومي سکیورټي پالیسي جوړیږي او
بیا سم دی یو جهان مننه خوشاله اوسې ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه د مشال رادیو خبريال په اسلام آباد کې
مشال رادیو د منی او رڼا زیر
د افغانستان وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره د تیری نه پر ورځ خپل رسمي دفتر پرانیستی او اعلان کړی دی چې لټولو ډلو او اشخاصو سره به خبرې کوي. دا چې د افغان طالبانو دا اعلان به د پاکستانی طالبانو پر هغه دریځ څومره اغیز وکړي چې وای له حکومت سره به د سولې یا اوربند په اړه خبرې اترې نه کوي. د دې موضوع تفصیل د احمد شازمی پر رپورټ کې.
افغان طالبانو د نهه پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د وی خبري غونډه پر مهال د خپل سیاسي دفتر د پرانیستي اعلان وکړي. د طالبان ویاند د دفتر مقصد د خپل ډلې لپاره د سیاسي مرکز درلودل او له هغه ځای د امریکا په ګډون لشکيل لورو او ټول افغانانو سره خبري اترې وشو دي. که څه هم د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د پاکستان نوی مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا صوبا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې ائتلافي حکومت ویلي چې له وسوالو طالبانو سره به د سولې په اړه خبري اترې کوي، خو پاکستاني طالبانو دا خبره نه ده منلې او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا چې د افغان طالبانو لخوا په قطر کې د خبرو اترو لپاره د دفتر پرانستل به پر پاکستاني طالبانو څه ډول اغیز وکړي. په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه ایمل خټک وایي که څه هم د دواړو لورو د طالبانو ترمنځ توپیر شته، خو بیا هم د افغان طالبانو دا کار به د پاکستاني طالبانو پام د خبرو اترو لور ته راواړوي.
د افغانستان طالبان چې کوم خبرې کوي نو هغه فرض وکړه خبرې کامیاب شوي نو بیا څه اثر غورځېدای شي دلته کې د پاکستاني طالبانو پر رویه باندې؟ ولې که دا مذاکرات کامیاب نه شول صرف شروعات کی او پتن لګی چې دا مذاکرات به کوم طرف ته ځي؟ مونږ خوش امیدی کولې شو، مونږ خوشبوري کولې شو، اوس کم از کم خلک د پاکستانی طالبانو ته دا ویلې شي چې افغاني طالبان افغان حکومت سره یا امریکایانو سره خبره تکینی نو تاسو ولې چې دنو خپل حکومت سره نه کینی؟
پاکستانی طالبانو که څه هم په تیرو وختونو کې له پاکستانی حکومت او پوځ سره د روغې جوړې په اړه مذاکرات کړي دي، خو مثبت پایلې نه لرلې او له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر ریټایرډ محمود شاوای پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په څیر پوخ سیاست نه کوي، نو ګرانه ده چې دوی به له حکومت سره مذاکراتو ته غاړه کښېږدي.
افغان طالبان ډېر بالغ شوي دي، بلوغیت یې حاصل کړی دی، حکومت یې کړی دی او خپلو غلطو نه سیزونه زده کړي دي. زموږ طالبان چې کوم دي نو هغه ډېر غیر جمهوره شان ښکاري او هغوی لکه دلته کې چې کوم کارونه هغوی کوي هغه افغان طالبان نه کوي، لکه عامو خلکو ته نقصان نه رسوي. زما په خیال افغان طالبان یو خاص مقصد لري، یو خاص طریقه لري.
که څه هم د دواړو لورو د طالبانو په بریدونو کې یو شمیر عام وګړي هم وژل شوي دي، خو که چیرې پاکستاني طالبان د دغه هیواد له حکومت یا پوځ سره خبرو اترو ته غاړه ایږدي، نو آیا دوی به په پاکستان کې دننه دفتر پرانیزي که به بل هیواد ته اړ شي چې دفتر ورکړي؟ ایمل خټک په ځواب کې وایي له پاکستاني طالبانو سره خبرې ګران کار نه دي، ځکه چې د دې ځای استخباراتي ادارو ته د طالبانو ځایونه معلوم دي.
نو زما په خیال باندې چې پاکستان کې کوم استخباراتي ادارې دي، جاسوسي ادارې دي، ته پته لري چې څوک چرته دی او څنګه ورسره رابطه کېدای شي. پاکستاني حکومت لپاره به دا مشکل نه وي چې هغه د دې خلکو سره رابطه پیدا کړي، ځکه چې دا د دې ملک خلک دي، دلته خپلوان دي، دلته دوستان دي، دلته حمایتیان دي. نو زما په خیال باندې سره رابطه چې دی نو هغه څه دومره ګرانه خبره نه ده.
په قطر کې افغان طالبانو د کوربه هیواد په خوښه په داسې حال کې دفتر پرانیستی چې امریکا هم ورسره خبرو اترو ته غاړه ایښې ده، خو افغان حکومت بیا دوی ته د ورکړل شوي حیثیت له کبله د اوس لپاره د خبرو اترو له پروسې څخه د پریکون اعلان کړی دی.
او راځي چې اوس هم د کرن خان په غږ سندرو.
خبر پل زان سرا کے نما
دغه سندره مو ډیر په لنډه توګه واورید. اوسم ورزو ملیحا میرزاده ته د دې مهال د خبري لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې.
پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو مذاکراتو هرکلی کړی او هیله ښودلې چې ورسره به په افغانستان کې پوخ امن ته لاره هواره شي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري په اونیزه خبري غونډه کې ویل چې په دې لړ کې پاکستان خپل کردار ترسره کړی دی. تیره ورځ خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی انتقاد کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران محمد وژنې غندنه نه ده کړې. کله چې شوکت یوسفزی وویل چې قیامت خو نه دی راغلی، د حملې په خوا هم کې دی، په دې د سلامتی کونسل کے افغان اور پاکستانی استاذوں کا سرحدی مشترکہ سیما کے اسلامی سخدریز و د موجودیت پاڑا لے بل سرا اختلاف سرگرم کرے. ملگر ملتون الپارا دا افغانستان سفیر ظاہر تنین چدا پاکستان اول چدا پاکستان پخاور کے اس ہم دا طرح گرو پٹن زائنہ موجود تھی چدا زین و عناصر و لخوائے استعمال کی گی. ملگر ملتون الپارا دا پاکستان سفیر مسعود خان دا بیان ردول سرویل چ طرح گر دا پورے دواڑو غاڑو تکار کبھی. په پیښور کې تیره ورځ د امریکایي حکومت په مرسته د بجلی د رسد د کمپنی اپسکو سره د مرستې د دوه پروژو پرانیستل شوه. د امریکایي کونسلګرۍ پیښور نه تیره ورځ خبر شوی بیان تر مخه د دې دوه پروژو مقصد په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په ولس د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بوج په کمولو کې د بجلی د رسد د کمپنو مرسته کول دي. ترکیه د جرمنی په چانسلر انګیلا مرکل په داسې حال کې نیوکه کړې چې رپورټونه وايي برلین په اروپای ټولنه کې د ترکیه د شمولیت په باب خبرې اترې ودرولې دي. ټاکل شوی و چې په راتلونکي اونۍ کې به اروپای ټولنه او د ترکیه استازي له یو بل سره ملاقات کوي. فلسطینی وزیر اعظم رمی حمدالله ته ټاکل کې د وروسته په درې اونۍ کې دننه استعفا ورکړې. د حمدالله دفتر ویلي چې د واک په سر د شخړې له امله د فلسطینی انتظامی صدر محمود عباس ته استعفا ولېږله. او په برازیل کې په حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې چې پولیسو یې د مخه نیولو کوششونه کړي.
دا خبرونه لنډیز مله مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحا میرزاده او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
نن مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د افغان طالبانو او د امریکې په مذاکراتو لیکلي او وایي چې د سمودي راهسې د روانې خفیه سفارتکارۍ په نتیجه کې اخرکار افغان طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر خلاص کړو. او بل طرف ته امریکې د طالبانو سره د مذاکراتو په تصدیق کولو دا هم ویلي دي چې طالبانو سره به په دې شرط مذاکرات کیږي چې د القاعده سره تعلقات ختم کړي. د ادارې په وینا چې امریکا به یا خپل ریاستي او نړیوال مفاداتو ته اهمیت ورکوي او یا به پدی منطقه کې د کورولونو خلکو مفادات او محفوظ مستقبل ته اهمیت ورکوي. او دا به هم غلط نه وي چې امریکا د دې ځای د خلکو مفادات د نظر وباسي. او د دې ثبوت دی چې افغان حکومت او امن کونسل یې د خفیه سفارتکاری لړکي بیخي په اعتماد کې نه دی اغسته. ادارې زیاتوي چې تر څو د افغان طالبانو مذاکراتو ته تیارولو کې د پاکستان د کردار تعلق دی، نو دې لړکي دا ویل ضروری دي چې پاکستان خپل گاونډي ملک کې د لګیدلي جنگ نه نیخ په نیغه متاثر شوی دی. او بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو باندې با پاکستان او پاکستان اولس ولی اعتراض کوي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او د پاکستان اولس منطقه کې او بیا په خاص توګه افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به هم امن وي. ادارې اخیر کې لیکي چې موږ طالبانو مشروالۍ ته درخواست کوو چې تاسو اول نمبر دشمن ګرځېدلې او اوس د امریکې سره د مذاکراتو لپاره هم رضا شوی، نو باید چې د امن او د انسانیت په خاطر د لوی زړه خودنه وکړي چې دا مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي. بلخوا د پیښور نه خبریدونکي اج ورځپاڼې خپل اداریه د خوراکي توکو په نرخونو باندې لیکلې ده او وایي چې وفاقي حکومت د خوراک څخه د ډیر سیزونو د 1% اضافي جنرال سیلز ټیکس نه وستلې دي. او د اف بی آر متعلقه فیلډ افسرانو ته ویلي دي چې د مارکیټ دورې دی وکړي چې څوک په ذکر شوي سیزونو اضافي سیلز ټیکس وانخلي. هم دغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم اعلان وکړو چې خوراک ساک یا دوایانو کې ملاوت د انساني ژوند سره د لوب برابر دي او د دې با کله هم اجازه ورنه کړی شي. ادارې وایي چې وزیر اعلی د دې سيزونو د معیار کتو د پاره د لیباټرو جوړولو حکم ورکړی دی چې ورسره د دې د ملاوت نه پاکېدل سلفي صدې یقیني شي او ولسته خالص سيزونه پلاس ورشي. ادارې مخکې وایي چې د وزیر اعلی بیان ډیر ښه دی. خدا سي ځای کې چرته چپیو کې کیمیکل اچول کیږي، مسالو او د چیو پتو کې ملاوت کېدل، د بیمارانو سرو غوغي خرسيږي او د نن بایانو د ډوډۍ د وزن او نرخ ته پوس نوي. هلته د سختو او کلکو فیصلو او اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په خپلې ولیکنه کې وایي، آیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به وکولای شي چې خپل هیواد له مشکلاتو وباسي او کنه؟ بل پلو برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو پلان به افغانستان کې د خپلو حقونو په اړه ښځې اندېښمنې کړې دي. دا ښځې فکر کوي ښایي خپل حقونه به وبایلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د 11 مئی په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند لخوا کامیابی د ترلاسه کولو وروسته نواز شریف په دریم وار په واک کې راغلو. ورځپاڼه لیکي، په هیواد کې دننه او بهر دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په ترهګري او فرقه ییز تشدد کې ګیر خپل هیواد به له دغو ستونزو راوویستل شي او که څنګه. د ورځپاڼې په خبره، پاکستانی ولس نواز شریف ته په دریم وار موقع د ورکولو سره خپله لیوالتیا څرګنده کړه چې د پاکستان ماضي بدله کړي او په هیواد برلاسیتوب ترلاسه کولو لپاره د پوست لخوا د اسلامي تندرو استعمال بند کړي. ورځپاڼه لیکي، د بشري حقونو لا خرابېدونکي حالت یو بل چیلنج دی چې د ملک وزیر اعظم ورسره مخامخ دی. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سړي تختونې په پټه د کسانو د قیدولو، د وژلو او د زورولو پالیسي هم یو حقیقت دی. ورځپاڼه لیکي، نواز شریف کېدای شي په هیواد کې د اقتصاد، انرژي او د رشوت مسلې په ډډ کې څه بدلون راولي، خو بیا داسې نه ښکاري چې د پاکستان پوځ به بدل کړل شي او د مذهبي سختدریزو سره د دوی اړیکې په پرې کولو کې به کامیاب شي. ورځپاڼه دا هر څه د پاکستان لپاره یو تریخ حقیقت بولي او لیکي چې د هیواد وزیر اعظم او د هغه سکیمونه ورسره مخامخ دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي، د درېو لسیزو راهیسې په شخړه کې اخته یو هیواد به د امن هرکلی کوي، خو په روانه اونۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پلان خبرونو په افغانستان کې ډېر خلک اندېښمن کړي دي. په هیواد کې په خاصه توګه ښځې پریشان دي، ځکه چې د طالبانو واکمني د دوی لپاره یوه ترخه تجربه وه. دوی هغه وخت د تعلیم حق وبایللو، کار یې نشو کولی او په مخ کاره کولو باندې پرې هم پابندي وه. ورځپاڼه لیکي، په لسو کلونو کې چې د دوی حالت په ورو ورو ښه شو او بنیادي تحفظ یې ترلاسه کړ، دغه حقونه واپس بایلل ورله د اندېښنې وړ یوه خبره ده. ورځپاڼه لیکي، طالبان په ځینو طریقو کې بدل شوي دي چې اوس یې ټي وي او نوې ټکنالوژي ته غاړه ایښې ده چې یو وار یې پرې بندیز لګولی. دوی د دغه ټکنالوژي په استعمال سره ملاتړو او دښمنانو ته خپل پیغام رسوي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو ځینې پلویان وایي چې یادې ډلې د ښځو په وړاندې هم خپله سخته رویه بدله کړې ده، خو په واشنگټن کې چارواکي وایي چې د هغه کوم تړون منځګړتوب نه کوي چې پکې د ښځو او اقلیتونو حقونه په پام کې نه وي ساتل شوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له پرانیستو افغان حکومت، امریکا او طالبان څه غوښتنې لري؟ دوی ټول څه تمې او هیلې لري او په دې ټول عمل کې پیچلي موضوعات څه دي؟ د ټولو پښتنو جواب د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې په خپل رپورت کې ورکړی دی. د رپورت پښتو ژباړه له ګلایا زاورو.
دا ممکنه ده چې امریکا، افغان حکومت او طالبان په یو میز د امن خبرو اترو لپاره کینی. په دې کې هر یو د خبرو لپاره د خواهشاتو لیست لري. په افغان جګړه کې د دریو مرکزی کردارونو څه غوښتنې دي او له دوی نه څه تمې کیږي؟ لومړی طالبان دي چې یو منظمه ډله ده، خو د امن د خبرو اترو په موضوع اختلافات لري. په دې کې سخت دریزه طالبان چې د فوزی سانګې کې دي د امن خبرو اترو مخالفت کوي، بلخوا هغه طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو د دغه پروسې ملاتړ کوي. د طالبانو غوښتنو کې د هغه طالب بندیانو راخوشي کول هم شامل دي چې د افغان حکومت د اثر لاندې بندیخانو کې قید دي. په دې کې 15 هغه طالب بندیان چې د امریکا په ګونتانامو زندان کې قید دي، د راخوشي کولو غوښتنه هم شامل ده. طالبان دا تمه هم څرګندوي چې په غړو یې بندیزونه نرم شي. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه طالبانو سفری بندیزونه دي او شتمنۍ یې کنګل شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغان حکومت په خواست یو شمېر طالب مشران له دغه لیست څخه ویستلي دي. دي همدار طالبان به رسمي توګه د امریکا لخوا د سیاسي ډلې په هيس په جنګلو هم وغواړي د طالبانو لخوا تر ټولو زیاته خیالي غوښتنه به د اغوان عین کې بدلون وي د طالبانو ممکنه غوښتنو ته په کتو سره ځینې مسلې نور هم پیچلې کیدای شي زیاتره اغوان قانون جوړونکي او د بشري حقوقو کارکونکي د ممکنه امن تړون په اړه اندېښنې لري او په دې کې تر ټولو زیاته اندېښنه د افغانستان د خزو په اړه ده د افغان حکومت غوښتنو او تمو کې لومړی خبره دا ده چې د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستلو او امریکا سره خبرو اترو په اړه یې خفګان څرګند کړی دی کابل په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان حکومت جوړ کړي د سولې د عالی شورا دی د امن خبرو اترو رهبری وکړي افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو وروسته له امریکا سره دواړه خيزه امنیتي تړون په اړه خبري وزندولې د ولسمشر په وینا د امریکا حکومت په قول او فعل کې تضاد دی د کرزی حکومت پر دې هم اندېښمن دی چې طالبانو ته په دوحه کې رسمي درجه ورکړی شوی ده چې پکې د طالبانو خپل بیرغ او د اسلامي امارات افغانستان بینر هم لګیدلې وو کابل ویره لري چې دغه په جنګلو سره به د طالبانو نظریې ته نور قوت ملاو شي او حکومت به جلاوطن شي کابل له طالبانو څخه غوښتنه لري چې افغان حکومت او د هیواد آئین ومني او وسلي وغورځوي په دې کې یو پیچلې مسله ده چې ولسمشر حامد کرزی حکومت به په 2016 کال کې ختم شي او په همدغه کال کې به بهرني ځواکونه له دې هیواد وځي د امریکا دریستا کتنې سره د ولسمشر بارک اوباما هغه سرګندونی لومړی راځي چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسه یو غوړه لاره ده چې د افغانستان او سیمې استحکام لپاره ضروری ده د امریکا حکومت پر طالبانو زور راوړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي تشدد نه لاس واخلي او د ښځو او اقلیتو حقوقونه خوندي وساتي د دې ترڅنګ امریکا او ناتو دا خبره سرګند کړي چې د القاعده پر ضد جنگ ته ژمن دي د امریکا غوښتنو ته متکتن سره یو مسله پیچلې ښکاري چې طالبان وای تر هغې پورې امریکا سره نیخ په نیغه امن خبرې به ونکړي تر څو دې هیواد بهرني ځواکونه نوي وتلي د افغانستان به راتلونکي کال زیاتره بهرني ځواکونه وځي خو ځینې به په دې هیواد کې پاتې شي
د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل له افغان طالبانو سره د روغې خبرو اترو تر اعلان وروسته غوښتنه کړې ده چې په دې خبرو کې دی هغه طالبان یا نور خلک له عدالتي کارروایو نه مستثنا کیږي چې ورباندې له بشري حقونو د سختو سرغړونو تورونه دي طالبانو په رسمي ډول په قطر کې خپل دفتر پرانیستی دی او ډیر ژر به د سولې خبرې اترې پیل شي نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نننۍ جاري شوی بیان کې د سازمان د ایشیا او پیسیفیک د مشر پولی ترانسکورت د پرونی خبرو حواله ورکړې ده چې ژغ کوي له افغان طالبانو سره دی د سولې په تړون کې هغه کسان له مقدمو مستثنا نه ګرځول کېږي چې ورباندې د بشري حقوقو د چیدی سرغړونو او جنگی جرمونو تور دی بیان زیاتوي چې باید هر عمر د ښځو د حقوقو ضمانت د خبرو اترو مهمه برخه وګرځول شي د سازمان مشر پولی ترانسکورت پر مخوای چې له طالبانو سره په کېدون کې تړون کې دی داسې سرکر شراويستل شي چې په کې دا هوډ څرګند وي چې طالبان به د ټولو افغان ښځو سړیو او ماشومانو د حقوقو ضمانت ورکوي بیان زیاتوي چې په تړون کې دی باید هر عمر د قانون د واکمنۍ او له هغو اغیزمنو خلکو سره دی ناانصافي نه وي شامله چې حکومت پلوه یا بلې وسوالې ډلې د هغو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي وي یا بیا جنگي جنایتونه ترسره کړي وي دا شان امنیسټي انټرنیشنل په افغان حکومت ژغ کوي چې د 2005 د ملي ثبات او بیا پخلاینې قانون منسوخ کړي د دې قانون لمخې غټول خلک له عدالتي کاروایي مستثنا دي چې په تیرو ډیر شکلونو کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه یا جنگي جرمونه کړي وي په دې کې ټول وژنه په زور خلک اورو کول شکنجه کول جنسي تیري او پشکاره د خلکو پانسي کول شامل دي د سازمان په خبره هغه طالب جنگيالي چې له حکومت سره همکاري ته غاړه کشش دي هغه هم له کاروایي خلاص دي د بشري حقوقو سازمان په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو د ریپورت حواله ورکوي چې وايي د 2014 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د عامو خلکو په وژنه کې 24% زیاتوالی راغلی دی په دې موده کې څه د پاسه 3000 عام خلک یا خو وژل سوي یا بیا زخمیان سوي دي په دې کې د 24% مرګ ژوبل زمواره وسوالی ډلې دي د یادونه ورده چې افغان طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی دی او ډیر ژر به د دوی او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مرحله شروع شي خو افغان ولسمشر حامد کرزی تر هغه له خبرو اترو بایکاټ کړي تر څو د افغان حکومت په مشر کې نه تر سره کیږي
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي
تاسو واوریدل چې مشال ریډیو خوږی سندرې خبروي نو راځي چې خوږی سندره واو
محبت
رنزیدم دل ل درد خوریدم کما دکله کول خبر کو لکد پانی ر پیرم کما دکله کول خبر کو لکد پانی ر پیرم محبت کے رنزیدم دل ل درد خوریدم کما دکله کول خبر کو لکد پانی ر پیرم کما دکله کول خبر کو لکد پانی ر پیرم شور چا خبر کری زخو فزان نہ پوہے دم کما دکلے پور خبر کو لکد پانی ر پیرم کما دکلے پور خبر کو لکد پانی ر پیرم
د اسفندیار مومند په غږ مو سندره واورېده او ورزو همدارز د دې سندرې سره سره اوس یو رپورټ ته ورزو. د قبایلي سیمې مومندو په میچنۍ کې لږ تر لږه په زر جریب ځمکې خټکی کرل شوی دی. بزګران وایي خټکی د غنمو په فصل کې کری. یو کروندګر مشال راډیو ته وویل دا ځل فصل مرض وهل دی او دوی ورباندې دوا پاشي اسپرې ورباندې کوي. د میچنې کروندګر وایي د دوی خټکی دیر ته مرګري سوات او باجوړ ته وړل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د کوز محمود جنسې په میچنې سیمه کې د کروندګرو په وینا چې لږ وزت یو زر جره بزمکه باندې هغوی خټکی کری. دوی وایي په لږ جره بزمکه باندې لږ تر لږه پنځه مزدوران هر وخت په کار اختوي. دوی وایي چې د خټکو د کر په ځمکه وړاندې غنم ولاړو او بیا یې جوار ونه کرل او خټکی کرلې دي.
دلته نور یو سږي تکلیف هم نشته خو د اوبو تکلیف دی چې د نیر اوبه کمې دي او بس نه رسی پټو ته د خټکی پې کرو دغه وجه نور پسند نه کیږي. خټکی خو یو دول زیرو به هم کرلی.
ساز محمد خان کاکا هم خپل پټی کې ولاړو او په لاس کې د پټی نه د مرغو د شړلو لپاره لنده هم نیولې وه. ویلي هغه په دې لنده د خټکو نه مرغۍ یا سارانی سروي شړي. هغه نه مو د خټکو د فصل د خوارې پاړه او پوختل
غنم پکې ولاړې کلونه خالي کو بیا پس د هغې نه بیا دغه وکړو. یو دانه په کیل کې کرو یو دانه په ګوتو کرو کنه مشکل دی خو څه کنه اوس غنم پکې کنه غنم پکې ولاړې او بس مونږ د کلونو کې خټکی وکړو بیا ګوډ ونیسو د هغې کوتلې وروالو چې غنم لو شي بس دا خټکی کلیو زیلې دغه تشی.
یو ځوان چې بشیر نومیږي او په اوم جمعات کې سبق وای غاړه کې د سپری کولو ماشين یعنی پمپ او په خټکو یې سپری کوله.
فرېګانې پکاونه مس مراز به کې لګیدل او اس پمپ هم راغسته سپری پکاو د درې سالور دلن سپری وکړه خو نه خکېږي. دا ټاکې شان دي سره پانه باندې دا مراز به لګیدل.
د یو سپینګری کروندګر آزاد خان نه مو پختل د خټکو سمره پټه کړلې ده.
پټه زما سړیر ده یو درې چیرې بسمکه به ان شاء الله سبانه خټکه را په جوار دې سوینځوانه ده. دا نور پرستی دا مو خرج کړی دی چټل پټی خرڅو و نیم جره په پټیا منګه په 1000 کم څلور لک روپۍ ورکړ. دا د ذمہ داری خو لاندې غون ذمہ داری دا خدا د سدا اندوانی دام په 50 پټه ورځ کې راسي دام ډیر خې پیسې کوي څلور جره په پټیا اندوانم لاندیم کړل.
بیا مو د خټکو د خ نسل او کروندګرو ته د پیغام ورکول لپاره د محمد جنسه اګریکلچر اسیسټنټ شفیع الله سره رابطه وکړه.
فصل په مارکیټ کې خرڅیږي او دا حیدرت دا ایران چې کوم دی دا لکه په دې علیمدو کې په کمالی علاقه کې لکه په ډېره غټه پیمانه باندې کال دوه مخکې به کرو او د میچنی ایریا کې ټوټل دا خټکی کرلی شوی دی په دې باندې دا بیماری راځي څوکې وچیږي پاڼې وچیږي که نه دا نو د دې دپاره چې کوم دی روډومل چې کوم دی هغه ورکول پکار دی وختن په وختن په هغه باندې سپرے پکار ده.
د کروندګرو په وینا چې د هغوی خټکی سواد ډیر تیمرګري او باجوړ ته هم وړلی شي او دا د خشکې سیمې پیداوار دی ځکه یې خوږوالی د عامو خټکونه سیوا دی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د قبایلی سیمو تعلیم ادارې چارواکي وایي دوی د دې سیمو په 250 دولتي های سکولونو کې په انګریزي تعلیم ورکول پیل کړی دي. دوی په خبره د انګریزي ژبې نصاب له شپږم ټولګي پیل کړل شو دی. چارواکي وایي د دوی لدې ګام سره به د قبایلی سیمو ښوونځي او زده کوونکي د دې جوګه شي چې د شخصي سکولونو د زده کوونکو په څیر له پیله په انګریزي ژبې زده کړې وکړي او بیا ورته وروسته په دې ژبه په زده کړو کې مشکل نه وي. لسیمه د مشال رادیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د قبایلی ایجنسیو په 250 سرکاري های سکولونو کې د انګلیش میډیم نصاب شروع کولو پریکړه کړې ده چې په دې کې د هلکانو سره سره د جینکو سرکاري سکولونه هم شامل دي. دوی وایي چې د سره به په سرکاري سکولونو کې د قبایلی زده کوونکو د محرومۍ احساس ختم شي او دوی به هم د هغو زده کوونکو سره په تعلیمي زغل کې برابر شي کوم چې په لویو شخصي سکولونو کې د انګریزي میډیم سبقونه وای او دوی به د لسم جماعت نه پس په انګریزي کې د ساينس مضمونونو په ویلو کې سم مشکلات نه لري او په ریسرچ کولو کې به هم ورته اساني وي. په دې حق له د فاټا ایجوکیشن اډیشنل ډایریکټر منظر جان مشال ریډیو ته وای
مونږ په 250 سکولونو کې هم د هلکانو او هم د جینکو سخت کال د شپږم نه د انګریزي کورس متعارف کو. دا مو انګلیش میډیم کړلو زمونږ ټول مضامین چې دي هغه په انګلیش میډیم باندې وي انګریزي ژبه باندې وي.
دا چې د قبایلی سیمو په سرکاري سکولونو کې انګلیش میډیم سبق ویلو ته څومره ضرورت وو او دې سره به قبایلی زده کوونکو ته څه فائدې ورسي په دې هکله د خیبر جنسي د سرکاري ډیګري کالج د انګریزي ژبې استاد شاه محمد شینواری وایي
دینه مخکې باندې هم لسمنا الکان پاسو سرکاري سکولونه او هغه به مخکې لا نو په فرست ایئر کې یا نورو ایجوکیشن ادارو لا نو هغه ته به بیا د انګریزي کوم ټیکس کورسونه فالو ایدا په هغه کې به دوی ته ډیفینیشن په تعریفو باندې بیا نه پوهیدل. نو دې طرف ته یو قسم لا دا یو خوک سټیپ یا قدم دی چې دوی به کم از کم چې په فرست ایئر کې انګریزي زده کولا نو اوس به ورته پنځم شپږم نه شروع
د فاټا ایجوکیشن اډیشنل ډایریکټر منظر جان وویل چې د دوی استادان د دې جوګه دي چې په انګریزي ژبه قبایلی زده کوونکو ته سبقونه وخایي خو بیا به هم ورته د دغه کورسونو د خودلو تربیت ورکوو.
هغه چې کوم نه نو ټیچینګ سکل باندې پوهیږي ټیچینګ میتډز باندې پوهیږي نو زما استاد دې جوګه دی چې به انګریزي خي موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی ته یو شارټ کورس وکړو.
د انګریزي ژبې استاد شاه محمد شینواری وایي چې انګریزي ژبې ضرورت او اهمیت ورځ په ورځ زیاتیږي خو د دې دا مطلب نه دی چې دې سره به زموږ مورنۍ ژبه پښتو کمزور شي.
چې موږ کوم خیال دی انګریزي سره زموږ یو تړون هم دی خلاصه یې تر نشته په تعلیمي لحاظ سره په نوکرۍ لحاظ سره په مخ کې تګ لحاظ سره بار دنیا له تګ اټیچمنت وغیره ریلیشن تعلقونه د دې لپاره زموږ ته انګریزي ضرورت د هرې ورځې نه راتلونکي ورځ باندې سیوا کیږي او د دې دا کوم نه ګڼل چې دا یو قسم لا مورنۍ ژبه یا کورنۍ ژبه کمزوري کول دي. هغه یو خپل قدر دی یو خپل ځای دی او په هغه کې انشاءالله چې څه کمای نشي راتلای په دې وجه باندې.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې ټولو سرکاري سکولونو ته به د دغه انګریزي نصاب کتابونه وړیا ورکولای شي او د دې لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی.
تاسو رپورٹ اوریدل چې څنګه په قبایلی سیمو کې په 250 خونځو کې په انګلیسي باندې تعلیم ورکولو سلسله پیل کړل شوې ده. په پاکستان کې د شخصي پوهنتونونو ټولنې د وفاقي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی بجټ کې پر تعلیمي ادارو لګول شوی مالیه یا ټیکس رد کړی دی. د دې اتحادیې چارواکي وایي له مالیه سره به پر تعلیمي څانګې بد اغیز وشي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر تعلیمي ادارو د مالیه نه لګوي. له کراچۍ ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د شخصي یونیورسيټیو یا پوهنتونونو اتحادیې APUI چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه او د مرکزی حکومت له لوري د 2014 او 2014 لپاره په وړاندې شوی بجټ کې په شخصي پوهنتونونو لګول شوی ټیکسونه یې رد کړل. د غونډې د ویناوالو په خبره دا ټیکسونه په پاکستان کې د تعلیم شعبې ته زیان رسوي. پریس کانفرنس ته په وینا کې د ضیاءالدین یونیورسيټي وایس چانسلر پیرزاده قاسم اویل پکار ده چې کم ټیکس څخه د پخوا پشان تعلیمی ادارې مستثنا ګرځول شوی وي. دی وایي د شخصي پوهنتونونو ټولې اړتیاوې دغه یونیورسيټیانې په خپله پوره کوي. په دې برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن وارد مخه مرسته نه کوي او دا ټولې خرچې دوی د زده کوونکو څخه د اخیستونکي فیس څخه ترلاسه کوي. په زده کوونکو وارد مخه ډیر بوج دی. د دې ټیکس له لارې به په زده کوونکو 15% بوج نور هم زیات شي. نو ځکه موږ وایو چې دا ټیکس د معیاري تعلیم مخې ته یو خنډ جوړ شو. غونډې ته په وینا کې د محمد علی جنا یونیورسيټي وایس چانسلر عبدالوهاب ویل په 2000 لومړی کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه راغوښتل شوو استادانو ته د انکم ټیکس په برخه کې 15% ټیکس معاف شوی وو، خو په دې بجټ کې د زده کوونکو د فیس زیاتولو ترڅنګ له استادانو د ټیکس معافۍ دغه سهولت هم بیرته اخیستل شوی دی. دی وایي هغه ادارې چې د زده کوونکو څخه د ټول کال 2,00,000 روپۍ فیس اخلي په دې 15% نور ټیکس لګول شوی دی او د ټیکس د جمع کولو بوج هم په اداره وراچول شوی دی. بله خبره په دې بجټ کې دا ده چې څه موده مخکې د بهرنو ملکونو څخه راغوښتل شوو خو استادانو د حوصلې د اوچتولو لپاره هغوی ته 15% انکم ټیکس معاف شوی وو. هغه سهولت اوس په دې بجټ کې له استادانو څخه واپس اخیستل شوی دی او دې کارونو استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ کړی دي. د انډس پوهنتون وایس چانسلر خالد امین خبري غونډې ته وویل په پاکستان کې دا مهال نږدې 5,500,000 زده کوونکي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي چې له دې جملې څخه 30% زده کوونکي شخصي یونیورسيټیو ته ځي. هغه وویل په زده کوونکو او استادانو د لګول شوي ټیکس څخه مرکزي بجټ ته 3 بلین روپۍ زیاتې ورځي، خو د دې څخه د تعلیم په شعبه ډېرې بدې اغېزې پرېوځي. دی وایي ما ته معلومه ده چې اوس هم کله زده کوونکي د فیس جمع کولو لپاره راځي نو دوی دغه کلنې فیس په څو قسطونو کې ورکوي. ځینې زده کوونکي د دې لپاره قرضونه اخلي، ځینو ته بیا خپل پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي، خو بیا هم د دې ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ په زمانه کې دوی خپل فیسونه نشي ادا کولی. د شخصي پوهنتونونو د اتحادیې چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم او د خزانې له وزیر څخه خواست وکړو چې د تعلیم شعبې دې د پخوا په شان له دې ټیکس څخه مستثنا کړي او په دې توګه دې وارد مخه په ستونزو کې ګیره د تعلیم شعبه له مشکلاتو څخه وباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
راځي چې وسم د هارون بچا په غوږ باندې د ډاکټر صاحب شاه صابر د کلام
خبر وسرولم بود در غرود شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غوړي د جنگل زور نه دی خبر بچی لاد گودر گرو ورکی یادوی زما بچی لاد گودر ور ورکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم